السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې. له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې زه منور شاه ستاسو کوربه یم. نیکې هیلې او پیرزونه مې قبول کړئ. په دې غړې کې درته یو شمېر کورني، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د بلوچستان چمن خار سوداګران او افغانستان ته د تګ راتګ او تجارت لپاره د لګول شوو شرطونو ضد احتجاجي پرلت پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو له چارواکو سره تر کامیاب مذاکرات او وروسته خپل احتجاجي پرلت ځنډولې دي. او اسرائیل د حزب الله سره د نښتو له وجې د لبنان پولې سره نږدې کلو نه خپل وګړي وباسي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د چمن خار تجارانو د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو په مرسته له پرون راځي احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وای له افغانستان سره په پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري لګول شوی د پاسپورت او ویزه شرطونه نه مني، ځکه چې په خبره یې له دې کار سره به د سیمې زرګونه کسان بې روزګار شي. د چمن د سوداګرو د اتحادیه مرستیال مشر ولسیار اشکزي پرون مشال لیډیو ته وویل د سیمې د خلکو د ژوند ټوله تکیه له سپین بولدک سره په آزاد تجارت ده. بل پلو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبائی وزیر جان چکزی هم پرون مشال لیډیو ته وویل چې د چمن د تجارانو غوښتنو ته په پام یې د افغانستان له سرحدي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. اچکزی زیاته کړه چې وفاقي حکومت به په چمن کې په پاسپورت او د افغانستان د ویزې لګولو چارې زر پیل کړي. دا له هغې وروسته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو بې اسنادو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې له دغه هېواده وځي. بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې نن له ورډ څخه کوټې پورې د امن په نوم لاریون پیل کړی. بی ان پی منګل ډلې په خپل ایکس پاڼې لیکلي د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ د امن لاریون یې په سیمو کې د قاتلینو د ډلو یا ډیت سکواډ پر ضد کړی چې د دوی په خبره د سیاسي مخالفینو ختمولو لپاره ریاستي ادارو جوړ کړي دي، خو ریاستي ادارو تل دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي. په ټولنیزه میډیا د یاد ګوند پلویانو لخوا خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ګاډو یوه لویه قافله روانه ده او د لارو دواړو غاړو ته یې ښځې، ماشومان او نارینه د هر لپاره ولاړ دی. بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل مشر پرون تور پورې کړ چې د خوزدار په ورډ سیمه کې د قبایلي جګړې تر نامې لاندې ور باندې د برید استراتیژیک پلان جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اختر منګل د ورډ سیمې اوسیدونکي شفیق منګل سره له کلونو راهیسې قبایلي شخړه روانه ده. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو بې کورشو خلکو د بنو په بکخیلو کې خپل احتجاجي پرلت د راتلونکي نومبر میاشتې تر 15مې نیټې پورې ځنډولې دی. ویلې دي که تر دغه نیټې یې غوښتنې ونه منل شوې نو پرلت به بیرته پیل کړي. دوی له تیرو خواوشه لسو ورځو راهیسې پرلت وهلی و او له حکومت یې غوښتنه کوله چې خپلو کورونو ته یې ستانه کړي او میاشتنۍ مالي مرستې ورته بحال کړي. د دې کډوالو یو مشر ملک رحمت غلام پر مشال لیډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی له دوی سره جرګه کړې او د مسلو د حل ډاډ یې ورکړی دی.
د ډی سی نار ته سره جلګا وشوله د مشتا پنځم تاریخ پورې، یعنی پنځلس ورځې پریمیر نه واخیست چې توسې کې مې مطالبې د مېږ حل کوي او د توسې په واپسي باندې هغه خبرې لګیا دي. که چېرته د مېږ د مطالبې ونه منل شي نو مېږ بیا هم د خپل پرلزه جاري ساتي.
منظور افریدی هم بیا پر مشال لیډیو ته ویل چې پوز هڅه کوي د تخیل او شوال په بس پړه توګه له وسلوالو پاک کړي چې تر هغه وروسته به د دې سیمو د ټولو بې کوره خلکو واپسي ممکنه شي. افریدی زیاته کړه صوبایي حکومت د کډوالو د یوې میاشتې مالی مرستې لپاره 15 کروڑ روپۍ دوی ته جاری کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې درې ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی پرون یې خپل سلور کلنه خود ساخته جلاوطنۍ ختمه کړه او له لندن اسلام آباد تستون شو. هغه پرون ماښام لاهور ته ورسېد او هلته هرکلی ته په مینار پاکستان میدان کې جمع شو او خپلو زرګونو پلویانو ته وینا وکړه. شریف وویل د ګوند لومړیتوب یې په هیواد کې د ګرانۍ مسله حلول دي. که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا کار به څنګه کوي، خو زیاته یې کړه چې یوازنۍ خواهش یې د پاکستان اقتصادي بیا بحالي او د دې هیواد ترقي لیدل دي. حکومت په 2018 کال کې د نواز شریف اخیره پاتې شوی و او عدالت د درغلیو په مقدمو کې هغه ته د 14 کلونو د بند سزا اورولې و. نوموړی چې د 2019 کال په نومبر کې د عدالت په اجازه د علاج لپاره لندن ته تللی و، له اسلام آباد های کورټ د حفاظتي ضمانت اخیستو وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن اعلان وکړ چې دغه هیواد په شمال کې د لبنان له پولیسو سره د نږدې سیمو له نورو سوارلس کلو هم خپل وګړي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او لبنان په پوله اسرائیلي ځواکونه د حزب الله له وسلوالو سره نښتې کړي دي. له دې وړاندې هم اسرائیلو په یاد سیمه کې د یو خارګوټي په شمول له 28 کلو څخه د اسرائیلیانو د ایستلو اعلان کړی و. د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت د نښتو لړۍ له هغې راهیسې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د فلسطین له غزه څخه د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي سرحد بریدونه پیل کړل. له هغې وروسته اسرائیل ویلي چې په لبنان کې د حزب الله یو شمېر اهداف په نښه کړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. را سره اوسئ چې په روانه غړې کې د ریپورټونه واورئ. د بلوچستان چمن خار تاجرانو له افغانستان سره په تګ راتګ او تجارت د محدودیتونو ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي
پر دا دروازه د نن دهشتګرد نیول سوی دی، نه پر دا دروازه اصلا نیول سوی ده، نه باروت نیول سوی دی. دلته درته چې زموږ مسکینان خلک عام ولس یو سال ولا چې برته ماپشین خپل مور پلار نه 15-16 روپیه ګټلي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته لستنېدو وروسته په لاهور کې ویل جلسې ته ویلي چې د ملک ستونزې به هواروي، خو عام خلک سوای
نواز شریف بیگا غټی غټی پالیسیان یو غفیس هم نشته. عمران خان او اغم بس غټی غټی وینې پاکستان به جوړ مانه وي، پاکستان سره غزوړم غرق او دغه شنه وزدم بیگا دغه غفیس هم نشته.
بل خوازنه خبري اعلان وای چې د تاریخ انصاف د مشرانو پر ضد قانوني کارویان به په راتلونکو انتخاباتو کې د دیګون په کارکړدګي بعد اغه زوکړي.
عمران خان نه چې هغه ډیر ډاینامیک دا غل لیډرشپ دی چې هغه کلنینو پټه باندې ډیر زیات اثرات پروږي، خو سپورې مختلف داغه غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي.
د جرمني حکومت ژمنه کړې چې له یوکرين سره د نورو 200 میلیون ډالرو مرسته کوي او د یخنۍ له راتګ سره د هرات د زلزله پلو ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییزو نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبری غړی دا او پکې راځو د غړی اولنی ریپورت تلک څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د بلوچستان د چمن سوداګر د تجارت لپاره اسانتیاوی غواړي او له همدې عمله یې له پرون راځي په دغه خارګوټ کې احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د کارکونکو سوداګرو لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د خلکو په خبره د سفری اسنادو درلودل لازمي کېدلو کاروبار تجارت او ساتر لوی زیان اړولې ده چې له وجې بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره خبرې روانې دي چې څنګه ځایي سوداګرو ته د اسنادو اسانتیاوې برابرې کړي. په دې هکله تفصیل له سیمې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د لغړی احتیاط چمن له لوري د اکتوبر په 28 نیټه د افغانستان او پولیسو ترمنځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پرلت پیل شوی دی. د ځایي سیاسي جماعتو په مرسته د پرلت برخوال ویل دي چې دوی به کله هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت د لارې د خلکو او تجارو تګ راتګ ته غاړه نه ایږدي. په دې ترڅ کې د مشالیډو سره په خبرو کې د لغړی احتیاط چمن سرمنشي غوث الله وایي
د سرکار سره دوه درې میټینګونه وسو. کده دا یې مثلا دلته پاسپورت مش پدا کوي سمنګلین کیږي یا دلته چې دی مثلا د شتګرد راځ نه پر دا دروازه د نن د شتګرد نیول سوی دی، نه پر دا دروازه اصلا نیول سوی ده، نه باروت نیول سوی دی. دلته درته چې دی موږ مسکینان خلک عام ولس یو سال راځي برته ماپشین خپل مور پلار 15-16 روپیه ګټلي.
ته چمن د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر ولسیار څخه زیبراته اول چې د چمن او سپین بول د ترمنځ د تګراتک په خاطر د پاسپورت د شرط څخه به پسیمه کې بیروزګاری او نامنی نور هم زیات شي.
پر دې بارډر باندې هیڅ قسم پاسپورت نه قبلو چونکه زموږ د چمن د تجارانو زموږ د دې ځای د ولس د خلکو تجارت ټول مارکیټونه ټول کاروبار پر د پولې وغاړي یعنی د بارډر باندې دی. موږ روزانه دلته په زرګاو انسانان څارځي به دوري خپل کاروبارونه او ماشان برته خپل کورو خبرو ته راځي.
د دې پرله په اړه د چمن او میتیری کې یو بل مشر بشیر خان څخه زیاته کړه چې په کار د اسلام آباد او کابل په خپلو کې سرکښینی او دغه ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
کابل او اسلام آباد سرکښینی کنه سرکښینی موږ دلته په زرو لغړیان دلته په لکو انسانان تجران نقل مکامیر مخ روانیږي، نو بیا به موږ پر دې بارډر باندې شهیدان ورکوو؟ نه دې می اسلامي امارت لري، نه دې می پاکستان لري.
د پرلتوالو د غوښتنو په اړه مشکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اڅکزي سره خبره وکړه. نو هغه مشال ریډو ته وویل چې د پرلت د برخوالو د ستونزو د اواري په خاطر د افغانستان د سرحدي چارواکو سره تماس نیولی دی او اله ده چې ډېر ژر به د وفاقي حکومت لخوا په چمن کې پر پاسپورټ د ویزې لګولو کار هم پیل شي. د چمن د پرلت دغه وروسته پیل شوی دی کله چې د پاکستان د نگران وفاقي حکومت لخوا د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلان وشو چې په پاکستان کې استوګن بې اسناد افغانانو په ګډون به ټوله بارني وګړي د رواني میاشتې د وروستۍ نیټې پورې و خپلو هېوادو ته ستنېږي او د هغه وروسته به د افغانستان څخه خلک پر پاسپورټ او ویزه و پاکستان ته راځي. پر دې پرېکړه د افغانستان له لورې هم سخت عکس العمل ښکاره شوی دی او بیا په خاصه توګه د چمن پر سرحدي پوله افغان سرحدي پولیسو په وار وار د چمن او کل عبدالله هغه خلک یې پر شناخت کاډو د پرېښودلو څخه ډډه کړې ده. څوک چې د کلو کلو راهیسې د افغانستان د سپین بولدک په آزاده منډې کې تجارت یا کاروبار کوي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیې ورزو یوه بل موضوع ته د بلوچستان نېشنل ګوند منګل دلی نن له وډ څخه کوټې ته د امن په نوم لاریون پیل کړی دی. دا وخت د کوټې نازمنګا خبريال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکره ترین صاحب تاسو ته هرکلی وایو. خبرونه کې او دغه امن په نوم چې کوم لاریون دی په څه حال کې دی؟
ډېره مننه منور شاه صاحب. د بلوچستان نېشنل پارټي پر غوښتنه باندې نن د خوزدار د وډ تحصیل څخه د لاریون چې دی هغه پیل شوی دی د سار راسي او په دې لاریون کې د بلوچستان نېشنل پارټي چې د دې لاریون مشرتوب چې دی هغه د بلوچستان نېشنل پارټي مشر چې دی سردار اختر منګل کی او په دې کې په ګڼ شمېر کې خلک چې دی هغه په موټرانو لاریانو کې د کوټ په لور روان دي او دغه لاریون چې دی د بلوچستان نېشنل پارټي په خبره چې په وډ کې کوم چې د سردار اختر منګل اباګنی مده حالت دوی دا وایي چې د دوی مخالف یعنی سردار شفیق منګل چې دی شفیق منګل چې دی هغه دوی دا وایي چې حکومت یا ادارې چې دی دا غمرسته کوي او د دوی په ضد درولې دي چې لا په نتیجه کې په وډ کې امن او امان ډیر خراب دی او د دوی د تیر دوه میاشتو راځي دوی دا وایي چې حالت د دوی خلک او هغه چې دی د یو بل په ضد په مورچو کې دي او په وار وار ډزې شوي دي چې په نتیجه کې تر اوسه د حکومت تی چارواک په وینا لس کسان په دې کې مړه شوي دي. په هغه کې څلور کسان د سردار اختر منګل او دوه د شفیق منګل کسان دي او دغه ډول څلور چې دي هغه د کسان چې هغه په لارې تیرېدو یعنی راګیر چې سړی ورته ولی سي لارویانو هغه هم په دې کې مړه شوي دي او دا ډېر کسان چې دي هغه زخمیان شوي دي. نو د دې لاریون مخه دا ده چې دوی پر د حکومت صدا غوښتنه لري چې هغه د پکار دا دی چې د شفیق منګل ملاتړ ونه کړي خو د شفیق منګل لخوا چې دی هغه د دا ډول او د حکومت لخوا هم د دا ډول خبرو چې دی همیشه هغه رد کړي دي.
ترین صاحب که مختصر غونډه راته وایي چې دا مسله څه د اختر منګل او شفیق منګل ترمنځ د شخړه څه د بنیادی
دا ډیره زړه شخړه ده د تیرو شلو کلو څخه هم زیاته زړه شخړه ده او په لومړني وختو کې د سردار اختر منګل او د دې چې مخالف دي یعنی د شفیق منګل پلار سر نصیر منګل هغه د قومي اسمبلی غړی پاتې صوبای اسمبلی غړی پاتې شوی دی. په هغه وختو کې د دې د مځکي تنازع وا خو بیا دغه یو قبایلی جګړه جنجوړه سو او اوس چې دی هغه د دې دعوی چې دا سیاسي جګړه ده ځکه چې د سردار اختر منګل لخوا دا تور پوری کیږي چې حکومت او ادارې چې دی هغه شفیق منګل چې دی په بشپړه توګه د دې په ضد سپورټیوي او د سردار اختر منګل لخوا هم د خبرې په داسې وخت کېږي چې کله د اوس د انتخاباتو تیاری نیول کېږي نو دوی داسې فکر کوي ویر لري چې کېدلی شي دوی ته په سیاسي توګه هلته په وډ او خوځدار کې شفیق منګل څه زیان ونه رسوي.
سمه ده. ښکاري داسې چې د هغه د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې غټه غوښتنه د حکومت نه ده، نو حکومت څه وایي په دې اړه؟
حکومت خو په وار وار دا چې کوم تورونه د سردار اختر منګل د ډلې لخوا پر حکومت لګیږي هغه دا رد کړی دي او بیا دا ویلي دي چې دوی په سیمه کې امنیت ټینګول غواړي او په دې لړ کې اوس څه ګړی لمخه د بلوچستان نگران د اطلاعات وزیر جان اڅکزي هم یو بیان جاری کړی دی په هغه کې هم دا ویلي دي چې د وډ د ستونزې د وارید لپاره نن غونډه هم کړې ده او بیا دوی دا وایي چې دوی د نگران حکومت یو کمیټه جوړه کړې وه چې په هغه کې د دواړو ډلو مشرانو ته برخه ورکړې وه، خو د حکومتي چارواکو په وینا چې د سردار اختر منګل ډل چې کم کسان وو د دې کمیټې لپاره ټاکلي وو هغه په هغه غونډه کې هغه ګډون نه دی کړی او دوی دا وایي چې دا د وډ ستونزه ده، د دې داواري لپاره نور ګامونه هم پورته کړي دي. دلته د اورېدونکو لپاره زه دا وایم چې دغه دواړه ډلې به هغه په مورچو کې د بل په ضد دوی درېدلي وو، خو یوه اونۍ لمخه حکومت اعلان وکړ چې په څلور ورځې کې په کار دی چې دغه مورچې ختم شي او بیا تېره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر د کوټ کې د خبریالانو سره په خبرو کې هم دا خبره تایید کړې وه چې اوس هغه مورچې چې دی هغه لرې شوي دي، خو سردار اختر منګل دغه کوم سیاسي جماعت هغه دا وایي چې د زموږ مورچې لرې کړي دي، البته د شفیق منګل مورچې چې دی یا وسلوال کسان هغه اوس هم هلته ناست دي.
سامه ده. ډیره مننه زمونږ همکار ایوب ترین وو چې د کوټې نړیوالې حال شریکو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د امن په نوم لاریون په حواله باندې.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یوې بلې موضوع ته په لاهور کې د مسلم لیگ نواز ګوند په زرګونو غړو د یوې جلسې په ترڅ کې د خپل مشر نواز شریف هرکلی کړی دی. نو موړې له نږدې سلور کلنې خود ساخت عجلات وطني ورستا پرون د لندن نه پاکستان ته ستون شو. نواز شریف چې درې وارې د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوی دی، د درغلیو په قضیو کې سزا شوی او خو وروسته یې ضمانت وشو او د علاج لپاره برتانیا ته تللی و. په دې حق لا تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو.
سلور کال پس ملک ته پراتلو په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف تم نړۍ پاکستان په میدان کې په لاهور کې ویجلسې ته وینا وکړه. د خپل حکومت کې د شو کارونو یادولو سره د ملک ته پرمختګ لپاره د یونیوي سفر په پیل زور ورکړو. د نواز شریف ته وینا مهم ټکی د ملک اقتصاد پیاوړي کول، د چانه د بدل نه اخیستلو هوډ کول او د ګاونډي هېوادونو سره د ښو اړیکو او د ملک ټولو ادارو سره په شریکه د کار کولو ژمنه کول وو. د جلسې ته د وینا په وخت وویل،
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر کبھی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا.
زدہ خدای پاک میں دعا غواړم زما پر کې کله هم د بدل اخیستو جذبه پیدا نه کړی. زدہ د کوم خدمت کول غواړم. د پاکستان خلک چې د کوم ستونزو سره مخ دي په وجه غور وکړي او د آئین د روح مطابق په اتفاق سره د مستقبل پلان جوړ کړي. په آئین عمل کوونکي ادارې ګوندونه او د ریاست ستنې باید په ګډه کار
وکړي.
د نواز شریف ته تقریر په حق له تزینګار او په اسلام آباد کې د ډان ورسپان بیورو چیف امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل،
پی ایم ایل ان نے کہا تھا کہ وہ ایک روڈ میپ دیں گے.
مسلم لیگ نون ویلو چې په دې جلسه کې نواز شریف ته مستقبل لپاره یو تګلار وړاندې کوي. زما په خیال د عمومي خبرې وکړې، د خارجه پالیسۍ ذکر وکړو، د خو اړیکو خبرې وکړه، د کشمیر او فلسطین خبرې وکړې او د خپلو کارنامو تر څنګ د ګرانۍ او د بجلی خبره هم وکړه. خدای ونه ویل چې ګرانۍ به څنګه کموي او یا د آی ایم ایف نه به ځان څنګه خلاصوي. ما ته د په وینا کې سو واضح روډ میپ په نظر نه
آیا.
ډېر تجزیه ګران د نواز شریف ته بدل نه اخیستو او په شریکه د ټولو ادارو او ګوندونو سره کار کولو ژمنې ته د یو لوی بدلون په نظر ګوري، خو ځنې دومره مهم او قابل عمل نه ګڼي. د زینګار او په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
نواز شریف هغه چې څنګه په ماضي کې په تقریرونو هغه سي تقریر دا نو هغه وجه دا ده هغه څنګه هغه مارل ګراوند یا مارل ویریوز یا مارل اتارټي هغه څنګه ځکه نشته چې هغه یو انتهایی یو داسې کنټرول شډ ډیل په تحت باندې هغه واپسي شي دا چې هغه کې مطلب ډېر خلک ډېر تجزیهنګار یا ډېر کوم سورسز یا هغه دا وي چې دا انټرنیشنل اسټبلیشمنټ سره د ډیل شي دا ډېر پکې دا وي یا دا لوکل اسټبلیشمنټ
په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیهنګار رفت الله اورکزی وایي چې د نواز شریف د تقریر په هکله د نورو سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو رد عمل ته انتظار کول پکار دي.
تقریبا کم یو گھنٹہ تقریر ہو محتاط انداز کی دی خبر کڑی دی دی دا وے جے مطلب چانہ انتقام نہ لم کنا دا خود لگا دا خبر کی جی ما سر خود یاتے شو وگا 2017 کی نو دا لگا مطلب اگا چ کم فوج طرف تے اشارہ دے اگا نہ خود دے اس واو دا گش لگا اگا نہ خور اورست شو نو لگا دا شان انداز کی دا خبر کولی جے زو بس مطلب بس جوڑ جوڑ یم مطلب وزیر اعظم وزیر اعظم میں کہ خیر یو بس دا ملک بس مشکلات نو بس
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نواز شریف بیرته راتګ او جلسې تر د وینا د پاکستان د سیاست لپاره ښه زیری دی.
خو نواز شریف دا خبره کوم چې زه به د ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلق جوړوم او نفرت چانه نه کوم انتقامي سیاست نه کوم دا د معاش ټیکیدنې طرف ته پیل سټپ ده. یقینا پاکستان په دغه وخت دې متحمل کېدی نشي چې هغه هند سره جنگونه پیل کړي یا هغه افغانستان سره جنگ پیل کړي، بلکې پکار دا ده چې د ملک سیاسي استحکام په دې حواله راشي چې موږ ټولو ګاونډیانو سره خپل تعلقات ښه کړو او هغه لارې چې کومې بندې دي چاہے گا ہند سر ہی چاہے گا افغانستان سر ہی کہ چرے دا لارے کلاو شوئے دا پاکستان نیم مسئلے خپل پخپل حل کی گی.
نواز شریف په کال 2019 کې د فساد په دوه کیسونو کې د عدالت لخوا د 9 کاله او 10 کاله سزا کېدونه پسته علاج لپاره د 100 هفتو په ضمانت لندن ته لاړو، خو بیا هلته پاتې شو او د اسلام آباد های کورټ نه حفاظتي ضمانت اخیستونه پس په 28 اکتوبر پاکستان ته بیرته راغی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پرون د لاهور په مینار پاکستان پارک کې خپل پلویانو ته ویلي دي چې د پاکستان ستونزې به حلوي او د پاکستان چې کوم اقتصادي مشکلات دي دا هیواد به د دغې نه وباسي. په دغې اړه باندې په سوات کې زمونږ همکار نیاز احمد خان د ځینو عامو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغوی د نواز شریف د دغو ویناو نه څومره مطمئن دي. راځي چې په ګډه یې واورو.
زمائے محمد سلیم نوم دے ازو پیاری خرسوم گورے کی سواد مارکیٹ میں خطا نواز شریف بیگا گٹی گٹی پالستین یو کوئی سوم نشتی میرے نام کی شبا شریف حکومت ہو تیل چیری اغما شان دی خیر گران کڑی دی وڑا او تیل او پیٹرول لاس سے گران کڑی را پسے وہ تے بیگا وی چار سب زیلے راولم کوئی سوم نشتی عمران خان و اغم بس گٹی گٹی وی نے پاکستان میں جوڑ مانے پاکستان سے راغ جوڑم کر کو او دغه شنه وز دم بیګه دغه وی خو سم نشته.
زمانم امجد علی ده زپا منګوره کې اوسېتون کې ماده سی او ورکوټیشن کاروبار دی. نو شریف ملک تراغه خو خپل خبرې وکړي، مطلب لکه ایکسپرت سړی دی، لک ایکسپیرینس دی او لکوټی دی چې دا ټپ ټایم یې تیر کړی دی، لک ډیر د دې ملک نه چې بهر پاتې شو د خلکو نه بهر پات. نو هغه زما په خیال وس کوشش کوي چې دا سیټ اپ چې دی دا بالکل لک خپل لاین تر ولی بیا ورسره لک آپشن شته، لکه مطلب دا دی چې دی ملک دا محکمه او دا چې دی دا ورسره لک ملا تړي کېدای شي د دې د حساب هغه حساب کتاب برابر کړي، بل دا دی چې لکه پاتې شی دی په چل پوهېږي که نه چې څنګه به کېږي څنګه به نه کېږي.
زما محمد اسحاق نوم دی، د ګورې دکاندار یم. دا خو ناممکنه خبره ده چې نواز شریف تیرا شي او هغه مقصد دا دی نظانی راولي. د نواز شریف او د زرداری خو پاکستان دکان دی، خو دلته کاروبار راځي چې کله حکومت ختم شي د دې ځینې روان شي او بهر ملکونو ته لاړ شي، جایدادونه هلته دي، تعلیمونه بچي هلته کوي، میډیکل هلته دي، ډاکټر هلته دي. اس قسمه په دې قوم باندې کار نه ساتي چې نن موږ ووایو چې هغه به راشي هغه اداکار وکړي. دا ساډار ورسره بیکار راغی دی، وزیر خزانه و راغی نو هغه ولګېد، د دې ځینې ډالر ولګېد 330-340 ته یې وخېجو. الن کې خلکو وایي چې ساډار راشي نو ډالر به 120-130 ته راشي.
زما خو عبدالرحیم نوم دی، منګوره کې د فروټو کار کوم او نواز شریف چې راغی دا خو ډېر ښه کار وشو او انشاءالله د په حکومت کې موږ په 700-750 روپۍ وړاخېستو او د الله رحم دی چې انشاءالله دی به که ډېر ارزان نه کېدی 1200 له خو به یې راولي، اوس موږ په 2800 روپۍ وړالو. نو د ده حکومت ډېر ښه و، بجلی پکې هم ښه وه، ریټونه یې ښه وو او روا هر شی پکې لکه ښه ارزانو، غوړي وړه چې چینی دا شیزونه ارزانو. خو کله چې د ده حکومت ختم شو رو شی بل شانې شو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د وینا په اړه مو د سواد عام خلکو تاثرات اوریدل.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د دتخیلو او شوال تحصیلونو به کورشو خلکو لزایي انتظامیه سره د خبرو ورسته د بکخیلو احتجاجي پرلت دراتلونکي نومبر میاشت تر 25 نیټه پورې ځنډولې ده. دوی له تیرې ویونه راځي احتجاج کاوه چې حکومت دې خپل سیمو تستانه کړي او مرسته دې ورسره وکړي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویلي په اوس هڅه کوي چې د تخیل او شوال په بشپړه توګه لوسلوالو پاکلی او بیا د کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي. نو موړي د دوی سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. په دې حق لا د عمر وزیر ریپورت کې نور تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان د تاخیلو او شاول تحصیلونو به کورشو خلکو بنو بکاخیلو کې د یو اونۍ روان احتجاجي پرلت انتظامیه سره خبرو په ځنډولې. دوی وویل چې مرستیال کمشنر منظور افریدي سره مذاکراتو پس د اکتوبر 15 نیټې پورې پرلت وځنډو. د مطالبو پوره کولو ډاډ یې ورکړی. مظاهره کوونکو حکومت نه خپلو سیمو ته ستنېدو او د میاشتنې مرستو بهالۍ غوښتنې کولې. دغه کډوال وایي چې نه کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تېره کړې، نور نشي زغملی. د وزیرستان ټول خلک چې ستانه شوي د دتاخیل او شاول تحصیلونو خلک ته هم نور ستانه کړي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان انتظامیه سره مذاکرات وشول، پرلت یې وځنډولو، د غوښتنو منلو ډاډ ورکړل شوی. که د اکتوبر 15 نیټې پورې مرستې بحال نشوې او واپسې په اړه مثبت ځواب ورته میلاو نشو، نو بیا پرلت پیلاوي.
پریمیر نو اخیس چې تاسو کې مې مطالبه دي د امیر حلقوی او د تاسو په واپسی باندې خبره لګیا دي. کچیرته د میژ دمت مطالبه و نه منل شي، نو میژ بیا د خپل پرلد جری ستي.
به کور شوی خلک وای چې حکومت د دوی سیمه نور له وسلوالو صفا کړی، نور د پخپل سیمو ژوند ور کړی، د کالونو کډولای نه نور ستړي شوی دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو سره خبرې کامیاب شوې، پرلت یې ختم کړ. د دوی د واپسې په اړه خبرې روانې دي. ډیرای سیمې لا کلیر یا صفا شوې نه دي، خو عمل یې روان دی. نوموړي وویل چې کډوالو ته یې ډاډ ورکړی چې څنګه هم د دوی سیمې صفا شي، د واپسې بهیر به پیل شي. مرستيال کمشنر زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ڈی ایم ای د کډوالو د یوې میاشتې 15 کروڑه نقد مرستو فنډ جاری کړی. کډوالو ته به د پاتې درې میاشتو مرستې هم زر جاری شي. د شمالي وزیرستان زر بیا زب عملیاتو نه لکونو خلک به کورول چې د انتظامیې په وینا د ټولو تحصیلونو خلک اوستانه شوي دي. خو د تاخیل تحصیل نیمایي یعنی 13,000 پورې رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شوال دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. دوی له حکومت په وار وار غوښتنې کړې چې 10 کاله پوره کیږي چې بې کوره شوي دي، نور د خپلو سیمو ته واپسې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د د بلوچستان د چمن خار تجارانو د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو په مرسته له پرون راهیسې احتجاجي پرلت پیل کړی. دوی وایي له افغانستان سره په پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري لګول شوي د پاسپورټ او ویزې شرطونه نه مني، ځکه چې په خبره یې له دې کار سره به د سیمې زرګونه کسان بې روزګاره شي. بل پلو د بلوچستان نگران صوبایي حکومت ویلي دي چې د چمن د تجارانو غوښتنو ته په پام یې د افغانستان له سرحدي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې نن له وډ څخه کوټې پورې د امن په نوم لاریون پیل کړی دی. بی این پی منګل ډله په خپله ایکس پاڼه لیکي د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ د امن لاریون یې په سیمو کې د قاتلینو د ډلو یا ډیت سکواډ پر ضد کړی دی، چې د دوی په خبره د سیاسي مخالفینو ختمولو لپاره ریاستي ادارو جوړ کړی دی، خو ریاستي ادارو تل دا ډول تورنه رد کړي دي. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیل پوره شو خلکو د حکومت سره د کامیاب مذاکرات ورسته د بنو په بکاخیلو کې له تیرو لسو ورځو راهیسې جاري خپل احتجاجي پرلت راتلونکي نومبر میاشتې تر 15مې نیټې پورې ځنډولې. ویلي دي که دغه نیټې پورې غوښتنې ونه منل شو نو پرلت به بیرته پیل کړي. دوی غواړي چې خپلو سیمو ته د ستانه کړل شي او مالي مرستې دې ورسره وکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامي ویلي دي چې په دې لړ کې یې هلې ځلې پیل کړي دي. اسرائیلو نن اعلان کړی دی چې دغه حیوانات په شمال کې د لبنان له پولیسو سره نږدې سیمو له نورو سوار لسو کلو هم خپل وګړي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او لبنان په پوله اسرائیلي ځواکونو د حزب الله له وسلوالو سره نښتې کړي دي. د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت د نښتو لړۍ لاغې رئیس پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د فلسطین له غزه څخه د حماس وسلوالې ډلې د اسرائیلو په جنوبي سرحد بریدونه پیل کړل. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات د خبرونو لاندیز وړاندې کوو. څو ځوزنو نړیوالو ریپورتونو ته د جرمني حکومت ژمنه کړې ده چې د یوکرين سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته کوي. په همدې حال کې د یوکرين ولسمشر ویلي چې ترکی به په راتلونکو څو ورځو کې د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالټا په غونډه کې ګډون وکړي. مالټا به د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د یوکرين د سولې د خبرو کوربوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د اوکراین د بیا رغونې د چارو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکراین ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمني به په اوکراین کې د پوهنې، روغتیایي چارو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیا رغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمنی خبری آژانس دی پی ای د جرمنی د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پایله جرمنی له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارد یورو مرسته کړې. لبلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له خپل ترک سیال سره په مالټا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړي. د روان کال په پیل کې د سعودي عربستان په جدي ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې له ورته غونډو وروسته ټاکل شوی چې مالټا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. ښاغلی زلنسکی وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریز به نړیوالو ته وښیي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فورمول سربیره د غذایي امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایي حملو کې نورو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې جمع را روان دی او د شپې هوا اوس هم ډیر زیات یخ شوې ده، اندېښنه ده چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا د روغتیا نړیوال تنظیم ویلي دي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او ناارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل درکوي.
په هرات کې تیره شپه د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد لس درجه وه او اټکل کیږي چې نن بیګا به اتو درجو ته راولویږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې دوه اونۍ واوښتې، د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. ډبلیو ایچ او په یو ویډیویي راپور کې ویلي دي چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. په راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلی یادونه شوې چې د چمګاونډ له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لری او نږدې یوازې کنډوالې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په دوهمه زلزله کې ویجاړ شو، خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات نه درلودل، ځکه د اکتوبر د 8مې زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي، خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي، دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات ولایت اوسیدونکې فریبا چې د زلزلې له کبله خپل کور ویجاړ شوی او په آزاده فضا کې شپې سبا کوي، آزادۍ راډیو ته ویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي ناروغان شوي دي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نشم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نشو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 1500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې 40 صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستاسه لاسرسي لا زیات اسان شي.
د مشال رادیو خبرونه وري. پاکستان ته د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قائد نواز شریف ترستنې دو وروسته په دغه هیواد کې سیاسي حالې ځلې زیاتې شوې دي. بلخوا د تحریک انصاف د مشرانو د نیول کېدو سلسله هم روانه ده. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ملګرو تور دی چې د مې په نهمه د مظاهرو په وخت د پاکستانی پوځ ودانیو ته زیان اړولې وو. تر دې وروسته د تحریک انصاف او د پوځ ترمنځ تعلقات خراب شوې دي او نور هم ګډوډ شول. عمران خان او د هغه د ګوند ځنې مشران سیاستوالان په زندانونو کې یو یو شمېر مهم ملګرو یې له سیاست سره مخخه کړی ده. آیا دا په دې معنی ده چې تحریک انصاف سیاسي مستقبل ختم شو؟ آیا اسټابلیشمنت په 2023 کال په انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ملاتړ کوي؟ په دې اړه د غلام غوث رپورت کې تفصیل اورو.
د نهم مئی د پیښو وروستو د ثبت شویو مقدمو په اساس د اکتوبر په شلمه نیټه له پیښوره د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال کامران منګش او له باجوړه د یاد ګوند سیاستوال انور زیب خان ونیول شول. په پیښور کې د پخوانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په کور هم پولیس ورغلی وو، خو پولیسو هغه په خپل کور کې ونه موندلو. شینون کې وایي داسې ښکاري چې په را روانو عامو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف د ډیرو مشکلاتو سره مخ وي. په پیښور کې د جیو نیوز ټلویزیون بیورو چیف ارشد عزیز ملک نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د نهم مئی د پیښو په مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال نیولې کېږي، خو ولی بیا چې کله دوی د پاکستان تحریک انصاف سره د اړیکو پرې کولو اعلان کوي نو دوی واپس خوشی کېږي.
اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون ته یو لار ورکوي لګیا دی. نواز شریف صاحب چې رالو دې نه د دوی کمپین موس رو رو بتیږي. دا پی ٹی آئی چکم خلق دی آغا یا خو اغی پارٹی پر خوا او لاړل یو پریس کانفرنس وکي، اوماغ الزامات کې اغی گرفتاریانی کیږي، او اوماغ الزام نه چکل اغی واپس راځي نو اغی کلیئر شي هر الزام نه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اول د توشخانی په مقدمه کې بندي وو، او اوس مهال د ریاست د پټو رازونو د افشا کولو په قضیه کې بندي دی. خبریال او شینونکی سیف الاسلام سیفی وایي چې تر څو عمران خان د بند نه وي خوشی شوی او په سیاسي میدان کې په خپل موجود نه وي، نو داغه د ګوند مستقبل به روښانه نه وي.
عمران خان دې چې هغه ډیر ډاینامیک داغه لیډرشپ دی، نو چې هغه کله نی نو پارټي باندې به ډیر زیات اثرات پروزی. اوس پورې مختلف داغه غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي، داغه کورونو باندې چابي غورځول کیږي او گرفتاریاں شروع دي.
د سیاسي چارو پوهان وایي د اکتوبر په 28مه نیټه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته واپس راغلو او د پاکستان په سرکاري ټلویزیون چې هغه ته څومره ډیر وخت ورکړی شو، نو داسې ښایي چې په پاکستان کې موجوده اسټابلیشمنت د نواز شریف سره ولاړ دی، او دې سره به د عمران خان او د هغه د ګوند ستونزې نورې هم زیاتیږي. په پیښور کې د سما نیوز ټلویزیون د مشر محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
چې دا کومه گرفتاری روانه دي، د عمران خان دی پاک لبانی کوم پالیسی ده په دې وخت کې، او د عمران خان مخالف میاں نواز شریف چې په کومه طریقه باندې پاکستان ته راغلی، خو یوې خبره خو ثابته ده چې راتلونکي وخت عمران خان د جماعت لپاره او د خپل هغه لپاره زه مشکل ګورم. تر اوسه پورې زه داسې سیزن ګورم چې هغه نه ماته پته ولګي چې د عمران خان سره څه نرمي کېدو والا ده.
خبریال او شینونکی شمین شاهد وایي عمران خان د خپل دوري حکومت په اخیرانیو میاشتو کې د پخوانی پوځي اسټابلیشمنت سره سخت اختلافات لرل، او داغه د حکومت ختمېدل وروسته بیا د نوي پوځي اسټابلیشمنت سره هم داغه اختلافات نور هم زیات شو، نو په دې وجه غوند د لا نورو مشکلاتو سره مخ شو.
تیاره ده، مستقبل خراب دی. دغه غټه وجه داره چې د عمران خان او د پوج ترمن ده چې کوم اختلافات دي، کوم جګړه ده، روز تر روزه پاتې کی زیاتې کیږي. ٹھیک ده چې عمران خان سره عدالتونه مخ دي، په بیوروکراسي کې ورسره خلک شته، میډیا کوم دا خو پورا اثر ده، خو د پوجو داغه ترمنځ ډېر زیات اختلافات دي.
خو خبریال او شینونکو لیاز علي وایي په پاکستان کې د نورو سیاسي ګوندونو سره دا ډول واقعیات په بیا بیا شوي دي. د کومو واقعیاتو او مشکلاتو سره چې نن پاکستان تحریک انصاف مخ دی؟
په پاکستان کې په هر الیکشن کې یو کینګ پارټي وي، کله مسلم لیگ قافي، کله پیپل پارټي، کله مسلم لیگ نونی، او کله د دې سره بیا پاکستان تحریک انصاف وي. او دغه کینګ پارټي په خپل وخت کې خوشاله وي، خو چې کله به پوزیشن تلر شین به وایي چې نه دا دانلی ده، او دا د پاکستان تاریخ نږدې د دې گواه ده. پاکستان تحریک انصاف د راوستلو لپاره په 2018 کې په کومه پیمانه چې حل زلی شوی وي، نن هغه پاکستان تحریک انصاف شدید زیر عتاب ده. اوس پورې چې کوم خد و خال ښکار شوي دي، نو پاکستان تحریک انصاف په عوامي مقاماتو سره په خپلو حجرو کې هم جلسو کولو ته نه پرېږدي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده سیاسي ماحول کې د دوی په ضد روانو کاروایانو په سلسله کې په بیا بیا د خپلو تعهداتو څرګندونه کړې ده، او د ټاکنو د کمیشن نه یې دوی ته د نورو ګوندونو په رنګ د سیاسي هلو ځلو د موقع ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د ټاکنو کمیشن د جنوري 2023 په پای کې د عامو انتخاباتو کولو اعلان کړی دی، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی.
تاندے ہیلے
تعلیم دپارم سہولت نشته د جنکو دپاره سړی به یا دوبی او یا دغه کې ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو ټوړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وي د زموږ هزبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کړی هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونې دي. په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا ته د وفاقي حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نه ترلاسه کیږي او په قومي مالیاتي کمیشن کې هم د صوبې ته خپله پوره برخه نه ورکول کیږي، صوبایي حکومت له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د صوبې نگران وزیر اعلی په ورسیو کې وفاقي حکومت ته یو خط هم استولې چې بقایاجات دې ورته ادا کړي، خو مرکز لا هم په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. له همدې وجې د خیبر پختونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات د شاهین بنیري رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ دی او نشي کولی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ورباندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لیرو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي له کبله په صوبا او ځانګړې توګه په خوانیو قبایلي سیمو کې پرمختیایي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بل لار نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې د پینشن ډېر غټ بوج دی. د دغه په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي، نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې، نو دا تقریبا 7-8 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پختونخوا حکومت خرچې دي. د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انفسي په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاوي کی، بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د اغې سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسي خیبر پختونخوا د خبره کوي چې را په وفاق باندې تر 100 عرب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوې.
په دغه اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په 16 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پختونخوا په قومي مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی، خدا محال ورته یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح ځکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملے ویگی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لاپور اگر چکم دا منگتے باغا 3 عرب روپے میاشتے ملے ویدے عام نہ ملے ویگی. بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی او بل ٹرائبر مرجر چکم شوی دی اگر نظر منگ شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملے ویگی لگیا دی دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل مانے دا آگا نہ ملے ویگی لگیا. نو ویلو مقصد دا سمرا چی آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پا دے کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آگا خیبر پختونخوا تا نہ ملے ویگی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اگشتے خدا ٹیمپرری حل مستقل حل خدا دے زر نظر الیکشن ہوشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاچے پدے نگران حکومت کی دا خبر ماتا نہ لگی چے دا بس حل اوڈری.
پا صبح کی دا تحریک انصاف تیر حکومت ہم وقت پا وقت لبینکونو قرض اخست دی چے سے واپس کڑی او سل آوس ہم دا حکومت پا ذمہ دی. پا پیخور کی خبریال عزیز بنیرے وائی چے پا صبح کی خرابی امنیتی وزے او سیاسی بے قراری د صوبې اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږد مهاله پالیسیو پر ځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلی شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبه کې هم زمونږ د نیٹ هایډل پروفیټ یا زمونږ د آئل اینڈ ګیس یا چې کوم سټیټ ټرانسفر راځي پای کې ډېر کمی راغلی وو. دوی به مسلسل قرضې اخیستې او اوس چونکې نگران حکومت دی هغوی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي د وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قامی مالیاتی کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکړي. د صوبې وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2013 راهیسې په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپے پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 103 بلین روپے ترلاسه شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د بریسټ کینسر یا د سینې د سرطان په اړه نمانځل کیږي چې پکې د ناروغۍ په اړه پوهاوی خورول کیږي. په پېښور کې د کینسر ایرنم هسپتال د اکتوبر په 20مه د پېښور پرس کلب او د هسپتال د ډاکټرانو ترمنځ د کرکټ سیالي جوړه کړې وه چې مقصد یې په عامو خلکو کې د کینسر د ناروغۍ په اړه پوهاوی خورول وو. د ایرنم هسپتال ډاکټر جواد خان مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو د سیالیو تر څنګ په پوهنتونونو او کالجونو کې زنانه زده کوونکو ته هم د ناروغۍ په اړه معلومات او د ځان ساتنې طریقې ورخول کیږي. نور تفصیل د پېښور نظم خبریال عظمت علی شاره کوي.
خزو کې د سینې د کینسر په اړه او د پوهاوی لپاره د اکتوبر په 20مه پېښور زری پوهنتون کې د پېښور پریس کلب او ایرنم هسپتال ترمنځ د کرکټ سیالي وشوه چې ایرنم هسپتال وګټلې. دا کرکټ ټورنمنټ ایرنم هسپتال او د دوایانو کپنو په مرسته تابع کړو. د کینسر د هسپتال کارکونکي او لوبغاړي فواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې د معاشري د محدودیتونو لوجي زنانه نشي کولی چې د سینې د کینسر په اړه د پوهاوی لوبې وکړي. نو پوهنتون کې د پوهاوی د میچ کولو مقصد یې زده کوونکو کې د سینې د سرطان په اړه معلومات ورکولو.
زنانه چې کم دي په ډېر زیات ریلیکټډ دي، هغه فرنٹ ته ناراضي، مطلب چې ارلی ډیټیکټ هم شي ډیو ټو شرم وته وایي چې هغه شرم د لاسا، مطلب چې یو ظاهري خبره ده، بریسټ کینسر یو داسې شی دی چې په شرم محسوس کوي. زموږ همدا کوشش ده چې څومره ارلی سټیج باندې دا کور شي، کرکټ د وجه وته میسج لاړ شي چې بریسټ کینسر ارلی ډیډکشن شته، تاسو په شرم مکوي او ایز سون ایز پاسبل خپل ډاکټرانو ته راشي.
هر کال د اکتوبر میاش په ټوله نړۍ کې د بریسټ کینسر یا د سینې د کینسر په اړه د پوهاوی لپاره مانځل کیږي. د پاکستان د صحت د ادارې په وینا چې د سینې د کینسر نه هر کال پاکستان کې لسلویختو زرو زیات زنانه مړ کیږي. لوبغاړي او خبریال ارشاد میدانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د هر ناروغي او نورو ستونزو په اړه د پوهاوی لپاره د لوبو مرسته واغستې شي، ځکه چې پاکستان کې کرکټ تر ټولو زیات کتون کې لوبه ده.
غیر شاپیر چې کم دي نو ټولې زنانه سټوډنټانې او ټیچرانې استادانې هم دي، نو هغه چې هم په دالاره باندې تیریږي نو کم سے کم دا کمپین وغیرہ چلے گی دل جاگی تا دمرا پتہ لگی چیر دل تا ایو ایکٹیویٹی روانہ دا دا دی ایکٹیویٹی سا مقصد دے جاگی جدا ٹول ایجوکیٹڈ خلق دے ادوی تا صرف دا دے بینرز او دا دے دا غونا ہم پتہ لگی چیر نو امید خدا دے چی ہم دا کم خلق پا دے لارا تیری گی یا کم خلق دل تا کناس دے نو کدوی نئی نو دیو خو بخپلو زنانا زنانو ته دغه چاپرشل کې دغه یو میسج خور کی
د ملګرو ملتونو تر مخه پنړی کې هر کال د 21 لک نه زیات زنانا د سینې د کینسر نه متاثر کیږي. د ټورنمنت تابعیا کونکي د انم هسپتال ډاکټر جواد خان مشال ریډیو ته ویل چې د پوهاوی لپاره د لوبو ترڅنګ په پوهنتونونو او کالجونو کې زنانا زده کوونکو ته او په بازارونو کې هم عام ولستا پوهاوی ورکوي.
لاسټ ویک باندې مونږ یو سیمینار ارینج کړو د بریسټ کینسر اویرنس لحاظ سره سمپوزیم مو کړو. خپل تاسو څنګه بریسټ کینسر ډیټیکټ کولای شئ، بیا میموګراف ولی ضروری ده، ایکس ریز ولی ضروری دي، د دې ټول لحاظ سره مونږ یو پراپر هغه وی خدا مونږ اکتوبر منت کې ډیره پاره کوو چې تھرو اوټ د ورلد دې ته پینک اکتوبر هم ویلی شي کنه. دا میچز خدا سي دي چې دا مونږ د پاره صرف یو ځا انټرټینمنټ هم راشي، خو بل پکې دا چې لک ډیر اویرنس هغه راشي، لایک تاسو دا بینرس کتلی شئ. مونږ یونیورسټیز کې واک کوو او واک کې مونږ سره د بریسټ کینسر اویرنس لحاظ سره ډیفرنٹ فلیکس وی پینلز وی.
دا ارنم هسپتال ډاکټرانو وویل چې د سینې د کینسر نه د بچ کېدو لپاره باید هر مور خپل ماشومانو ته د سینې پیور کی، او د 15 کالو نه کم عمره زنانه دی په کال کې یو وار، او د 30 کالو پورې زنانه دی هر میاشت د سینې د کینسر په اړه د ډاکټر نه چیک اپ کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او اوس هم ورزو افغانستان ته د تیر جمعې په ورځ په خوست کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو لپاره د رواني ناروغیو په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی. خبریالانو ویل چې د ټولنې د نورو برخو په نسبت دوی له حالاتو په خو ډیر متاثر دي او له دې کبله بیلابیلو رواني ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې د سیاسي بدلونونو، ډول ډول محرومیتونو، مهاجرتونو او اقتصادي ستونزو له وجې وګړي له رواني ناروغیو ډیر متاثر دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کې اورو.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی. په خوست کې وطن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزې چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي، او حتی شن ځینې اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کې شر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د صحت می په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکي خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنه و کارکون که پدی هم روانی فشارون و سرم خامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی که بی یا پر طولنه که داست زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری. سیمه ایس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیل و حالتو سرمخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی اغا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د دې ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کو ماشومان سره د ځانو سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ور کو کور کې ماشومان سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګ لکه مخکې وختو کې چې وداسې یو څه زیات کو دغه حالت مخه نیول کې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.